د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د تورخم لار ښایي نن پرانستل شي، خو په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجلانه ده هواره شوې. د پاکستان د پوځ ویان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوې دروازه د پاکستان په خاوره کې دننه جوړیږي. له خپل خبریال سره تماس نیسو. د تورخم له وروستي حاله به نوي جزئیات ترلاسه کړو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبروو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ په حقیقت څه دی کې مو په افغانستان کې د ماین پاکولو د هڅو په اړه، د ماین پاکۍ د همغږۍ د چارو له یو مشر سره خبرې کړې دي. خو لومړی صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی په پا پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولی. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي، او ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. پوره خبرونه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې پاکستانی چارواکو د دواخو خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولی، او له ده سره د پرونی خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی. ښاغلی زاخلوال نن سهار په خپل رسمي فیسبوک او ټویټر کې لیکلي چې پرونی د پاکستان د پوځ له پلاوي سره د راولاړې شوې لانجې په اړه د اړیکو د ټینګولو، د لانجې په چټک حل او د لانجې تر هواري پورې د دروازې د جوړولو د کار په درولو خبرې کړې دي. ښاغلی زاخلوال دا هم ویلي که پاکستان د دروازې د جوړولو کار نکړي، نور دلیل نه پات کیږي چې په هغه هیواد کې د افغانستان د سفیر په توګه دندې ته دوام ورکړي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. امریکا ولسمشر براک اوباما تیر اونۍ امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه. امریکا په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې له جګړې لاس واخیست، خو د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره تیر اونۍ یو ځل بیا د امریکا ولسمشر براک اوباما خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دې هیواد کې په جګړه کې له اړتیا سره سم برخه واخلي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویلش وایي د چهارشنبې پروس په واشنگتن کې خبرلونو ته ویلي چې په افغانستان کې هوایی بریدونه په بیړنیو حالتونو کې مهم دي، او له دې سره به د جګړې په ډګر کې تغییر رامنځته شي. د بامیان ولایت د کهمرد ولسوال محمد هادی سیغانی تیر شپه د هغه د دوو ساعتونو لخوا وژل شوی دی. د بامیان د والی ویاند عبدالرحمن احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی سیغانی تیر شپه د بامیان له مرکز څخه د کهمرد په لور روانو چې په 10 بجو د چنار سوخته په سیمه کې وژل شوی دی. تیره شپه شاوخوا 10 بجې ولسوال صاحب محمد هادی سیغانی له مرکز نه سیغان او بیا کهمر ته روان و چې د سوخته چنار په سیمه کې تروریستي برید پېښ شوی او په شهادت رسیدلی. کهمرد چې د بامیانو مرکز شمال ته په 100 کیلومتره کې پرته ولسوالي ده، د بامیانو په 9 ولسوالیو کې تر ټولو ناامنه بلل کیږي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.80 افغانۍ، یو یورو 9.80 افغانۍ، د سعودي او ریال 3.15 افغانۍ، د امارات یو درهم 3.80 افغانۍ، زر ایراني تومانه 9.80 افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري 6.50 افغانۍ. بیا هم خراغلی، ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. د ناټو عمومي منشي یونس ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه. د ویل چې پریکړه کړې ده چې د ناټو له لوري د عراق ځواکونو د روزنې او ظرفیت لوړولو چارې پراخې کړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې هدف یې دا دی چې راتلونکي میاشت په پولنډ کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. ناټو غواړي چې په اردن کې عراقي ځواکونه وروزي. ناټو همداراز پر دې غور کوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر د ائتلاف مستقیم ملاتړ وکړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو ویل چې ناټو باید ډیر څه وکړي ترڅو ائتلاف د داعش ډله وځپي. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 8 ساعته اوربند نافذ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی هم تایید کړی چې په جګړه کې ښکېلو اړخونو موافقه کړې چې تاوتریخوالی به دروي. موسکو د اوربند اعلان وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیې او د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د امریکا صبر او حوصله پای ته رسېدلې او دوی باید هغه اوربند مراعت کړي چې په 13 فبروري میاشت کې پرې توافق شوی و. روسیا په سوریه کې القاعده ورسره تړلې النصره جبهه تورنوي چې د حلب پر سیمو د توغندۍ او ټانکونو بریدونه کوي. روسیا په حلب کې د سخت دریځ ډلو په وړاندې جګړه کې د سوریه د رژیم د ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډلې د راپور له مخې د جون 14 رئیس په سیمه کې په جګړو کې اویا وسلوال وژل شوي دي. د هغه برید کوونکی پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله وکړه وایي زوی د داعش تر اغیز لاندې روانونی د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل. د عمر متین پلار صدیق متین چې په افغانستان کې زیږیدلی او اوس د امریکا په فلوریډا کې ژوند کوي خبریالانو ته وویل د پلار په توګه د خپل زوی په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی، خو په دې نه و خبر چې پر زوی داعش اغیز کړی دی.
Like ISIS,
I would like چرته د داعش په څیر تروریستي ډلې نه وای. نن به مې زوی را سره و. تاسو درنو به خپل عزیزان لرلای او هیڅوک به نه ټپي کېده. عمر متین د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې د هم جنس بازانو په یو کلب کې د یک شمې په شپه لږ تر لږه 50 تنه ووژل او همدومره نور یې ټپیان کړل. صدیق متین وایي که په سلو کې 1% هم شک پیدا شوی وای چې زوی د داسې برید قصد لري، پولیس به خبر کړي و. ملګری ملتونه وایي د معلوماتو هغه حساسې سرچینې به افشا نه کړي چې پر اساس یې د نړیوال سازمان په یمن کې د ماشومانو د وژلو په خاطر د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د لنډې مودې لپاره په تور لیست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفان دوجاریک د چهارشنبې په ورځ وویل چې د معلوماتو د سرچینو د خوندیتوب په تیره بیا د کړکیچ په سیمه کې ډیر مهم دی، خو که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هر معلومات ورسره شریکوي دوی هرکلی کوي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلم له ملګرو ملتونو غوښتي چې د خپل راپور د معلوماتو هغه منابع افشا کړي چې په یمن او د جګړو په نورو سیمو کې د ماشومانو له حقونو د تیریو ادعا پکې شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوی و چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف تیر کال په یمن کې ماشومانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په سلو کې د شپېتو برخې مسؤل دی. د دغه ائتلاف لخوا د وژل شویو ماشومانو شمیر 510 او د ټپیانو 618 ښودل شوی دی. د هغې مصري الوتکې چې تیره میاشت په مدیترانې سمندرګي کې راولویده او 618 سورلۍ ووژلې شوې ټوټې په څو سیمو کې لیدل شوې دي. دا خبر پرون د څېړنې هغې ډلې ورکړ چې مشري مصر کوي. د دغې الوتکې چې له پاریسه قاهره ته روانه وه ټوټې یو اوبتل لیدلې دي. مخکې له دې چې د دغې الوتکې لویه ټوټه په دغه سمندرګي کې چې د اوبو ژوروالی 3000 متره دی پیدا شي، د لټون ډلوې یوازې کوچنۍ ټوټې موندلې دي. د دغې الوتکې د راغورځېدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تخنیکي ستونزې په نسبت د تروریستي برید احتمال ډیر دی. څېړونکي کمیټې د یونان د چارواکو هغه راپورونه تایید کړي چې وایي دغه الوتکه له غورځېدو مخکې لومړی چپې خواته تاو شوې وه او وروسته ښی خواته. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفیر ولستان اجازه نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په وی پړنه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې هغوی چې د تورخم لار خاینن پرانستل شي، خو په سیمه کې د پاکستان له لوري د نوي تاسو د جوړولو لانجلانه د هوار شوې. د پاکستان د پوز ویان یو بیا ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوي دروازه د پاکستان په خاوره کې دننه جوړیږي.
Whatever gate is being constructed, this is within Pakistani territory. This is 37 meters inside Pakistani territory.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د راپورته شوی کړکیچ په اړه د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند څه دریز لري. د ځوانانو د چارو له مشر سره مو خبرې کړي.
زموږ کوم دا خواهش چې دا مسله د خبرو په ذریعه پورا مل طریقې سره حل کړي، ځکه چې یو خوان پښتون مري بل خوان پښتون مري.
د افغانستان حکومت د ناتو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې راتلونکي کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. امریکا وایي افغانستان به د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:30 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی 2:30 پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو په اړه له یو مسؤل سره خبرې کړي دي. د تورخم لار خاینن پرانستل شي په دې سیمه کې پروند افغانستان او پاکستان د زواکونو ترمنز اوربن و شو. په تورخم کې جګړه د پاکستان لوري د تاسات د جوړیدو پر سر د اکشن بي پورس پیل شوی و، خو د تاسات د جوړیدو برخلیک لا نه دی څرګند. په دې اړه یو شمیر چارواکو څرګندونې کړي مخکې له دې چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او د سیمې وروستی حال ترې واخلو. لومړی پام وکړئ د احمد شیبر ترتیب شوي راپور ته.
تمه ده چې د تورخم لار نن پاکستان پرانیزي. دا لاره له تیر یکشن بې راپدې خوا وروسته تر دې وتړل شوه چې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. په تورخم کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو یو مسول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نن به لاره خلاصه کړو. کابل او اسلام آباد دا مني چې په تورخم کې درې ورځنۍ جګړه د هغو تاسیساتو پر سر شروع شوه چې پاکستان جوړول. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو لوریو موافقه وکړه چې جګړه ودرې شي او سمزه د خبرو لاري هوار شي. په ورته وخت کې د پاکستانی رسنیو په وینا د دواړو هیوادو د سرحدي ځواکونو د مشرانو ترمنځ هم پرون خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال عاصم باجوا تیر ورځ په راول پینډۍ کې خبري غونډې ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو جوړیدل د دواړو هیوادو په ګټه دي. شهر رنگوی دروازه جوړی شي، دا دروازه د پاکستان په خاوره کې ده، نږدې 30 متره د پاکستان په داخل کې ده، نو د هغې په برخه کې هیڅ شک نشته. خو دا خبره هم سمه ده چې له سرحدي سیستم سره سم افغانان هم ترې مساوي ګټه واخلي. دا د دواړو هیوادو لپاره ښه ده. دلته به خلک درې شي، کتل کې شي، د پولې دواړو خواو ته به هر حرکت څارل کې شي. په تورخم کې د دې دروازې کار د یکشنبې په ورځ د جګړې له پیلېدو سره ودرېد. بیا د دوشنبې په ورځ جګړه غلې شوه او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني لوري بیرته کار پیل کړ چې له دې سره بیا ډزې شروع شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر زاخلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې موافقه کړې ده چې په تورخم کې به د تاسیساتو مسله د خبرو له لارې هواروي او تر څو چې دا ستونزه هواره شوې نه وي پاکستان به هلته کار نه کوي.
و امردل چې د تورخم لار خاینن پرانستل شي، خو د پاکستان له لوري په سیمه کې د نوې تاسو د جوړولو لانجلا نه د هواره شوې. د پاکستان پوز ویان لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل، یو ځل بیا پرون ټینګار وکړ چې په تورخم کې نوې دروازه د پاکستان په خاوره کې دننه جوړیږي. د هغه مسله ده چې د افغانستان د حکومت چارواکو سره مخالفت څرګند کړی دی. همداشي به له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی راته ووایه چې آیا تورخم لار پرانستل شوې که نه؟
ډېره زیاته مننه. څنګه چې تاسو یادونه وکړله، په ریپورټ کې هم د تورخم دروازه لا تر اوسه پورې د مسافر پر مخ نه ده خلاصه شوې. همدارنګه د خلکو باور هم پر دغه خبرو باندې خرابه شوی ده چې د دې نه وړاندې چې کله تورخم دروازه تړل کېدله نو اوازې وشولې چې دروازه خلاصېږي، خو بیا دغه شخړو له امله به دروازه نه خلاصېدله. نو اوس چې دي تاسو زه غږېږم د تورخم.
بله شینواری صاحب، کومه تخنیکی ستونزه؟ بله تخنیکی ستونزه ده که چیرې تاسو یوې خواته ودرېږئ یو چیرې چې غږ مو صحیح واورېدل شي، اورېدونکي سم نه پوهېږي تاسو څه وایئ. مهرباني.
نو که اوس اورې زما غږ دغه همدغه شېبه د تورخم اډې او لدې د هغوی تورخم په طرف لاړ شي، په دې نیت باندې چې هغه د تورخم دروازې نه پله واورې.
بله شینواری صاحب، بله شینواری صاحب، تاسو سره بیرته اړیکه ټینګ کوزنه پویګم چې تاسو کوم ټلیفون در سره ده؟ دا ټلیفون صحیح غږ په غږ کې ټیټ ټیټ پی پی اوازونه راځي، اوریدونکو نه پوهیږي. قدرمن بیرته تاسو سره تماس نیسو. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، شاه محمود شینواری په جلال آباد کې را سره وو. متاسفانه په خوشنۍ سره چې غږ سم نه اوریدل کیږي قطع کوي، خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، وروسته ورسره بیا تماس نیسو. په خیبر پختونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند ځوانانو د چارو مشر پلوشه عباس وایي د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو پوځي نښتو په خیبر پختونخوا کې د پښتنو ترمنځ کرکه زیاته کړې ده. پر دې موز له پلوشه عباس سره فرشته جلالزی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ په اړه خبرې کړي او په پیل کې د دغه لانجې د حل په اړه د نېشنل عوامي ګوند د دریځ پوښتنه کړې. پلوشه عباس وایي
زمږ کوم دا فایسته کې دا مسله د خبرو په ذریعه پوره منو طریقې سره حل کړئ، ځکه چې یو خوان پښتون مري بل خوان پښتون مري آلریډي زمونږ د استیمې تا چې څنګه حالات پر مخ لري د فاټا د افغانستان د پښتونخوا سره هاجرې د جنگونو نمونږ تیر شوی د پلیسیو
میرمن عباس د پاکستان اردو وای چې دوی په خپل خاور کې غوښتل چې یو دروازه جوړ کړي تر څو چې د افغانستان او پاکستان د دواړو د امنیت سره مرسته وشي. اسناد دقیق وکتل شي د دغه له امله جنگ شروع شوی دی په سیمه. نو تاسو دا د پاکستان اندیښنه څومره پر ځای ګڼئ؟
دا طریقه چې کومه طریقه سره روان دي د حالات څنګه ما مخکې ویلې چې جنگ سره د یو خبرې حل نه دی مستلې. نو په کار نه چې دوی فرد د کنسټرکشن وکړي بلکې دوی دا خبره اول ودري خبرو ترې تر مخه شي او بل سره دا غي دی یو ریزولو روبا سي پرم نه ځکه چې د دې نه به زما خیال موږ دا اور څونه به موږ نور بل ځان تاسو نور به موږ څونه په دې اور کې سوځو. موږ دواړه قومونه لرو بر چې موږ یو موږ چې یو بل کې دا تفریق داسې نه جوړو ډایرکټ. بل خبره دا ده چې هیومن رائټ کوم وایلیشن دی بل یک هم تاسو یو دیوار جوړول شروع کړ یو بارډر جوړول شروع کړ دا هم یو طریقه غواړي که په دې باندې څه پیسیز یعنې راغلي دي یا څه خبرې اثرې پرې بداوي پرې راغلي دي اوس خبره اثر ښځو ته جنګ پورې لاړه نو د دې نه به فرد په بیا پسې جوړېږي هېڅ ممکن نه جوړېږي. د دې ټولو نه غټه خبره دا چې فریقین کېږي او د دې خبرې حل په خبرو روبات.
دا خو یوه ډېره پیچلې مسله ده ځکه پاکستان وایي زه په خپله خاوره کې دروازه جوړوم او افغانستان وایي زه ډیورنټ په رسمیت نه پیژنم یعنې دا ستا خاوره نه ده. دا خو د خاورې ادعا ده. دا په خبرو حل کېدای شي؟
په خبرو باندې حل کېدای شي یا په اتیټیوډ باندې حل کېدای شي. د خپل ځوابدلې کې د خپل حد د خپل غیب موږ ریسپیکټ وکړو د افغانستان دا غیم ریسپیکټ وکړو موږ موږ د بل قوم ولې پاغې کې حد کې ورسو یا بل قوم سره موږ ولې غوښو ریسپیکټ د میوچوال ډیولپ کول پکاري انډرستانډینګ په دې معاملې ډیولپ کول پکاري د یو بل د هغه موقف انډرستانډ کول د پاره به موږ ته یو بل لا پیس ورکول پکاري په دې معاملې کې فردر اسکلیشن به بیا څه کوي.
په خبر پښتونخوا کې د نېشنل عوامي ګوند ځوانانو د چارو مشر پلوشه عباس و چې په د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیر بیا په تورخم کې د راپورته شوی کړکیچ په اړه چې دغه کړکیچ باید لڅ ډول لارو هوار شي په دې اړه خپل او د دې ګوند نظر څرګندو. شمه مو چنوارې له جلال آباد بیا را سره د ټلیفون په لیکه دې شنوار صاحب خبرونه ته خره خلاص خدای وکړي چې دا ځل د غک سم واوریدل شي.
بیا هم په بخښنه سره د مفتي د مخابراتي شبکو څنګه البته د ټلیفون نمبر کې مخابراتي شبکو تاسو واس نو نو اوس د غطا څخه خبرې کوم دغه شیبه د سرخم اډي کې د ولاړې مو دغه څه ګورو د هغه د صافه سی باندې د اړین چې خلک لري چې هغه د سرخم په نیت باندې روان شي د خپل هم دغه څه تمنه لري ځکه هغه باور ختم شوی دی او دوی وایي چې هغه وخت پورې رسمي اعلان نه اوریدلې نو دوی د پېښور په طرف باندې هیڅ حرکت نه کوي. د تورخم کې چې خلکو سره موږ غږی کړو هغه وایي چې تر اوسه په دواګر نه ده شوي خو اوازې دي چې دغه د دواړو نورو ترمنځ خبرې روانې دي او ممکن نن دغه د دروازې د خلاصېدلو مسله نهایي شي.
شنوار صاحب تاسو ویل چې رسمي اعلان څوک کوي؟ د ننګرهار سیمه ایز اداره که د رسنیو له لارې من جمله ازادي راډیو او کچېری د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مخکې له دې خوند څخه کړکیچونه رامنځته شوي وو. اکثرا چارواکي خبر نه دي ولې خو خلک تللي دروازه خلاصه شوې پرانستل شوې اوس کوم اعلان ته منتظر دي دوی؟
یو خو هغه د ایران څوک یا مسؤلیت دغه مشخص معلوم نه دي هغه بهرنیو چارو وزارت یو بل استاد دی او چې هغه د رسنیو لار نه دغه څه پته ما دی چې کله رسنیو نه اعلان کی دي د رسنیو نه دغه مسله شریکیږي او عملا بل دغه ټولنیز اړیکې دي چې دغه لار نه دی دغه خبر زر تر لاسه کول شي نو خلک هم دغه منتظر دي تر څو چې د تورخم راځي باندې خلکو ته اتل شروع شي نو هغه نورسته د خپل تصمیم نیسي چې
تاسو چې له سیمه ایزو چارواکو سره خبرې کړي دوی څه وایي چې د پاکستان لوري کوم داسې نښې ورښودل شوي یا کوم ژمنه ورسره شوې چې نن دروازه پرانیزي که نه؟
ولایتي اداره چې ده هغوی مستقیما د پاکستاني لور سره خبرې نه کوي. دوی هم د کابل اسلام آباد خبرو ته په تمه دي د دوی په وینا باندې چې د مرکزي چارواکو خبر رواني دي دوی هغه فیصله ته په تمه دي چې څه ډول فیصله کیږي ورته اوسه پورې هغه سره مونږ خبرې کوي د هغوی چې د دروازې د خلاص دو مثلا انا هي شي نه دا او دې په تمه دي چې دا څه حل شي
دغه څو ورځې چې لار بند ده تورخم دروازه بند ده تاسو چې په ننګرهار په جلال آباد کې بل خصوصي است د سیمې د خلکو هغه خلکو چې اکثرا روابط له پول اخوا سره ډیر زیات دي په مختلفو برخونو کې په کلتوري فرهنګي او په تجارتي دغه خلکو سره تاسو حتما غږیدلې یاست دوی دغه ورستۍ وضعیت سره ول تشریح کوي
دغه پراخه باکه شو خپل یو اقتصادي مسله د اقتصادي سند پر شیام د توخم دروازې باندې دل سره دواړو لورته وکړي هغه مال نه چې د پیښور نه دی پر خپل سور د چیلارې باندې شوې دي دغه په بای کې لورواله هم راغله ده او ډیر اموال چې راځي اموال چې د توخم د دا د ریورنس څخه نه اخلاص د فقط له هم هغه سوداګر وایي د ډیر مال نه یو په مخ حرکت کوي او نه هم چې په کنټینر کې دی هغه به تر ممکن خراب شي هم وي او اندرنګ نور د سنیز راځي چې د منفي تبلیغات د دوړو د پښتنو ته د پښتون قوم د دوړو لور ته من ځینې مشکلات لا هم لا ذکر دي چې هغه د تورخم دروازې په سر باندې د ګرافونه یا د بل لوري په طرف باندې شته هغه مشکلات چې ټولنیز مشکلات یې راول کړی دي د تورخم دروازې د باندې دل سره
بلې شنواره صاحب لتاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريال شمه مو شنوارې او چلل جلال آباد د سیمې د ورستي وضعیت په اړه معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو اوریدل زموږ خبريال وایي تر اوسه پورې هم د تورخم لار نه د پرانستل شوی که څه هم مخکې پاکستانی چارواکو په تیر بیا ویلي و چې خی د تورخم لار نن پرانستل شي په سیمه کې د پاکستان لوري د نوي تاسیساتو د جوړولو لانجه لا هم نه ده هواره شوې او دواړو لورو ویلي چې په دې اړه خبرو اترو ته دوام ورکوي
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سر خواه امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام ورده یو موضوع به هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ورستۍ تاوتریخوالی یا ورستۍ کړکیچ دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړئ او که هم پوښتنه لري له چارواکو یې مطرح کړئ ازادي رادیو اورئ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي
ل امریکا خبریدونکو ورځپاڼې یو اس ای ټوډي په خپل پرونې غني کې لا افغانستان سره د ناټو تړون د تعهد پر دوام لیکنه خبره کړې ده د ناټو غړي هیوادونه شایي په خپله یوه راتلونکي سرمشریزه کې تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیز او تمویل لپاره له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړي په لیکنه کې د ناټو د سرمنشي یانس سټولټنبرګ هغه څرګندونې راخیستل شوې چې پرون چهارشنبه یې ویلي موږ به په افغانستان کې تر 2000 میلادي کال پورې د ناټو ماموریت ته دوام ورکړو سټولټنبرګ ویلي موږ به د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه چې په 2000 میلادي کال کې به په افغانستان کې دیره وي او نورو راتلونکو پلانونو په اړه پریکړه وکړو یو اس ای ټوډی د یو ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی یاد سوی څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب سوی افغان ځواکونه لا هم د جنگ په ډګر کې د اکمالاتو او رهبری له اړخه ستونزې لري د دغه ډیپلوماټ په خبره د وسلولو طالبانو د تحرکاتو زیاتېدو له کبله شي ناټو د افغان قواو د روزنې پروګرام او مالی مرستې ته ادامه ورکړي څو تر 2018 میلادي کال وروسته افغان ځواکونه له دې روزنې او ملاتړ په استفاده اغیزناک فعالیت وکړی سي واشنگتن پوست رسپانې لیکلي چې تمه کیږي د نړۍ مشران په راتلونکو اونیو کې هغه پلان تصویب کړي چې پر اساس یې د بهرنیو پوځیانو د شمیر له کمېدو سره سره په افغانستان کې د ناټو کلیدی پوځي اډې فعالې وي. یو ډیپلومات چې په دې اړه د چهارشنبې په ورځ د نوم نه خپرولو په شرط خبرې کولې ویلي په پام کې ده دغه پلان راتلونکې میاشت د ورسا په سرمشریزه کې اعلان شي. واشنگټن پوسټ لیکي د هغو پوځي اډو شمیر چې د دې پلان له مخې به فعالې وي نه دی معلوم. په لیکنې کې د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ خبرې هم راخیستل شوي چې د چهارشنبې په ورځ یې ویلي ناټو د هغو پوځیانو د راتلونکي شمیر پلان نهایي کوي چې په پام کې ده په 2018 کال کې په افغانستان کې دیروي. د ویلي د پوځي اډو د شمیر زیاتوالی د دوی د پوځیانو په ګټه دی. وال سټریټ ژورنال د امریکایي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ناټو شي په افغانستان کې بل کال خپلې شپږ پوځي اډې فعالې وساتي. ورځپاڼې د دې تړون د چارواکو هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د ناټو هغه پلان وځنډول سي چې له مخې په افغانستان کې د دې تړون د پوځیانو شمیر کمیږي. په لیکنې کې راغلي موجوده پوځیان به د افغان قواو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په بروکسل کې د ناټو په تیره غونډه کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه بحث شامل نه و. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نظر او اته سو تر رسیدي چې شپږ زره اته سو د قاتم لاټړ په ماموریت کې شامل دي.
نړیوالو ورځپاڼو ته د افغانستان په اړه په کتنه کې مو د غرض په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په باب واورېدل. په همدې موضوع راپور هم لرو. د افغانستان حکومت د ناتو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې راتلونکي کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. ناتو د دې ترڅنګ چې خپل 15 کلن ماموریت تمدیدوي هڅه کوي له افغان ځواکونو سره د 2012 میلادي کال تر پای پورې په میلیارډونو ډالر مرسته هم وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناټو سرمنشي وایي چې دغه تړون دا نیت لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر کچه راتلونکی کال په خپل حال وساتي. د راپورونو له مخې ناټو غواړي چې تر 2000 کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال 5 میلیارده ډالر مرسته هم وکړي او ناټو به دا ژمنې څه باندې 3 اونۍ وروسته په خپله 2 ورځنۍ سرمشیزه کې اعلان کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د دې پریکړو هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
موږ د ورسا غونډې ته له شمیرولو لاسته راوړنو سره ځو. د افغانستان حکومت به د ورسا په غونډه کې خپلې شمیرې لاسته راوړلې. د غونډې برخوالو ته اکسیز دي. د ورسا له کانفرنس د افغانستان د حکومت هیله دا ده چې په نظامي برخه کې د ناټو اوږدمهاله همکاري له ځان سره وساتي. پر دې باندې کار کیږي او دا د افغانستان د حکومت توقع ده.
د ناټو د مشرانو غونډه د پولند په مرکز وارسا کې د جولای په 8 او 9 ده. تمده چې په دې غونډه کې به د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته تمدید پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبرې غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
ان افغانستان وات وی هاف ډیسایډډ از دات وی ول کنټینیو.
د افغانستان په اړه چې څه پریکړه مشکړه ده هغه دا ده چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. موږ ورته په سیمه کې د بدلون وړ ماموریت وایو او دې ته به ادامه ورکړو. البته په کابل کې به یو او په نورو مختلفو سیمو کې موږ اوس پر روسي پریکار کوو چې په 2018 کال کې په ځانګړي ډول څومره پوځیان ولرو. دا هغه څه دي چې وروسته به روان کال پریکړه وکړو. اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې ناټو په کابل او بګرام کې په خپلو مرکزونو کې وي. جرمني ځواکونه په شمال کې فعال وي او د ایټالیا ځواکونه په لویدیځ کې. امریکایي ځواکونه بیا په کندهار او جلال آباد کې ډیر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکي له ولسمشر څخه غواړم چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. رئیس صاحب الکوزای له ننګرهار لیکي تورخم باید داسې خلاص شي چې بیا بند نشي ځکه ډیر مالی او ځاني تاوانونه به خلکو ته واوړي. عبدالقادر مخلص هم له کندهار څخه لیکي چې د پاکستان سره جګړه د افغانستان په ګټه ده. بل هر چا سره د افغانستان جګړه د افغانستان په تاوان ده خو د پاکستان سره بیا په ګټه ده. معصوم له ګیلان لیکي د تورخم جګړې پاکستان سخت په ویره کې اچولې ده. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسم اتسو اتل شمیرې لارې مو راستولي او پیغامونه زخت زیات راستولې تاسو یو دنیا مننه موږ هم هرو مرو درته خبرو. ازادي رادیو اورې د سهار له وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په مو هم صافه وازي اوریدل شي له وو بجو روسه د سهار تر وو بجو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مه هیروي. خبرونه دوه منی مایته ورسیدو د دوه ونیس پروګرامونو در تخبرو خو له دې مخکې بیا هم صفه ولستانګ زیته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت مرزا خلوال نن سهار ویلي چې پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې د جوړولو کار نه دی درولی او هم یې له ده سره د پرونی خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی. د امریکا د هوایی ځواکونو لوی درستی جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د بامیان ولایت د کهمرد ولسوال محمد هادي سیغانی تېره شپه د هغه د دو ساتونکو له خوا وژل شوی دی. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. دا خبره د دغه سازمان منشي یان ستولتنبرګ کړې ده. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې نن له نیمې شپې د سوریې په حلب ښار کې 48 ساعته اوربند نافذ شوی دی. او د هغه برید کوونکي پلار چې په امریکا کې پر یو نایټ کلب حمله کړې وه وایي زوی یې د داعش تر اغېز لاندې روانونی د اورلاندو په ښار کې ملکیان وویشتل.
له صفی الله ستانک زمانه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول که غواړی د خبرونو تفصیل بشپړول ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د ماین پاکۍ د هڅو په اړه د ماین پاکۍ د همغږۍ د مرکز له یوه مشر سره خبرې کړې دي. خو اوس بیا هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په اړه یو بل راپور راخلو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړه چې کولی شي د اړتیا په صورت کې په جګړو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. دغه راز امریکا وایي له افغانستان به د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړې بیا غور وکړي. له مخکېني پلان سره سم باید د روان میلادي کال تر پایه امریکا د خپلو نږدې 10,000 پوځیانو نیمایي له افغانستانه بهر کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د روان کال ستراتیژي به پر ځای وي خو تر 2016 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه فکر وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې بیا غور کوي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د ناټو له چارواکو سره په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ د خبرو پر مهال وویل چې اوسنۍ ستراتیژي به تر یو وخته تعقیب
کړو.
اسما او د امریکا د لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د لارښوونې له مخې ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لاسونه لږ خلاص شي، که څه هم هغوی به اوسنۍ ستراتیژي د کال تر پای پورې تعقیب کړي. په ځانګړي ډول به امریکایي قومندان ان وټوانی شي چې د خپل پوځیان واخیزمن ټوب روستي پولیسو ورسوي او خپل ورتیا له افغان ځواکونو څخه په ملاتړ کې څرګند کړي، خصوصا هغه وختونه چې له دوی څخه ګټه اخیستنه په جګړه کې ستراتیژیک اغیز ولري. د واشنگتن د وسنی پلان لمخي د روان میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 9,800 څخه 15,500 ته راکم شي. خو د امریکا دفاع وزیر خبريالانو ته وویل چې ولسمشر اوباما منلی ده چې د طالبانو جګړې ته په کتو سره به د پوځیانو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. اشتن کارتر وایي چې د امریکا ولسمشر وضعیت څاري. په دې ترڅ کې د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالون وایي اشتن کارتر او یو شمیر نورو چارواکو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په اړه څېړنه وشي. فالون وایي د اوس لپاره دا مناسبه نه ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د بریتانیا دفاع وزیر زیاته کړه چې افغان ځواکونه سخته جګړه کوي خو ډېر تلفات هم راوړي. مایکل فالون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې بریتانیا به د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي او تر 2000 کال پورې به هر کال 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر تر خپلې نوې پریکړې مخکې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته دا واک ورکړ چې له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې د حواله لارې همکاري وکړي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونو دا واک درلود چې کله ناکله له ځانګړیو افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، خو اوس له دې نویو صلاحیتونو سره افغان حکومت او ځواکونه هیله لري چې د یاغیانو هغه ځالبه لمنځه یوسي چې هلته یې پناه وړې ده.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یک سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازرې په ویګرای کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټه کې
د ازادي راډیو د انصاف پلټه کې د خبرونې درنو مينوالو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې د روژې شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیر شي او په خپل عبادتو کې کامیاب ووسی. دوستان پام دی لدا د دېونه په خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې مو بیا هم د یو اوریدونکو ستونزې راخستي چې دغه اوریدونکو زموږ حبیب الرحمن نومیږي. حبیب الرحمن څه ستونزې لري په ګډه به سره واورو؟
نوم مې ابراهیم ده، د لوګر د ولایت زمعلم يم په پرورشګا کې معلمي لرم. څنګه دا غواړم چې د لوګر د پرورشګا سوار لاسکاله کې دې چې کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه دلته هم معلمینو ته مش ورکول کېده، هم درې سوای یتیم اطفال او چېغه ته د ګرمې له خوا نه عاشه حواله او یعنی ډوډۍ د ګرمې لپاره اوس دا وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم نیو د پرورشگاه پسنگ یو موسسه د وامی په نامو عربی موسسه و هغه هم همکاری درلود یعنی همکار و اوس معینیت کار و امور اجتماعی تصمیم نیولی ده چې هغه ډوډۍ په یتیمانو باندې بند کړي او 14 تنه پرسونل د پرورشگاه و هغه دوی خدمتی د شپږ میاشتو لپاره نیولی ده به پس له شپږ میاشتو نه منفک کیږي یعنی بیکاره کیږي. هغه پرورشگاه د وامی موسسه ته سپاري چې دغه تشکیل او بودیجه دیار لسکاله منظور شوی وو دلته مصرف کیده، اوس دغه تشکیل او بودیجه د کار عمر اجتماعي د وزارت له خوا نه لغوه شوی ده او ریاست کار عمر اجتماعي د لوګر دومره قاعد پرسونل نه لري چې موږ خدمتی ځان سره دوا کال یا درې کال یا پنځه کال وساتي. همدغه اوس هغه دی وی چې تاسو شپږ میاشتې نه منفقه ایجادي د کرزی حکومت بر حال سوی ده پرورشگاه فعال او ده ریاست کار امور اجتماعی لخوانه او دغه موسسه څنګه د لګ لګ کومکونه کول دغه موسسه ځان ته استادان اخیستی دي او موږ ته جواب را کړی دي چې تاسو ځای ذاتی د دولت معلمین وای ما ذاتی د مکتب د موږ ده ذاتی دولت ځان ته بل پرورشگاه جوړوي جوړ کی ک نه دلته تاسو موږ نه نیسو او موږ له موین سره هم ولیدل موین ډیر یو داسې شخص و چې موږ شپږ وو کسانه وزارت ته لاړو موین د کار امور اجتماعي وصل نور مومن ځکه موږ ته خبره ته پرې نه خود که یو معلم چې لږ خبرې وکړ په هغې باندې سیاست وکړ چې کینه زه تا پیژنم ما چې لږ خبرې وکړ چې زه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوم او پارلمان ته ځم ما ته وویل چې ما له دې وړې وړې خبرونه مډاروه او تا نه د موږ د وظیفې مشکل نه ده موږ خپله مشکل لرو چې واد وظیفې مې په جای وي او دا بودیجه او تشکیل د لوګر د ولایت د دغه ظلم ده بې عدالتي ده چې د لوګر د ولایت نه دغه پرورشګاه مرکزي چې په ټول لوګر کې یو پرورشګاه ده دا معینیت تصمیم اخلي چې دا پرورشګاه لغوه کی او هغه موسسه چې د لاند وخت لپاره قرارداد لري او امکانات یې له حکومت له امکاناتو نه ډیر کم دي د حکومت لغوه کوي او موسسې ته یې ورکوي.
د انصاف پلټه کې
د خغلی حبیب الرحمن سنځه مو د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالین وزارت د مرسیال خغلی واصل نور محمد سره شریک کړه. خغلی محمد یې پاړه راته وویل
دا روزنتون د لوګر
منگا دوامی د مؤسسه سره لس کال قرارداد کړی دی. تر هغه وخت پورې چې قرارداد پوره نشي دغه مطابق د دغه پروتوکول چې موږ ورسره امضا کړی دی همدې وامی مؤسسه سره به، ځکه چې هغه کفاله ورکوي، هغه دغه یتیم ماشوم ته نقد پیسې کومک کوي او هم معلمینو ته معاش ورکوي، هم اداره جوړ کړې، هم د دې ظرفیتونو لپاره کار کوي. نو بنا اضافه معلمین چې زمونږ په ریاست په چوکاټ کې په لوګر کې دي، هغه نشي کولای چې د دوی په یوه اداره کې په یو وخت دو معاش واخلي. نو د دې خاطر چې دغه همیشه د دوی دغه شخړه په منځ کې موجوده وه چې یو بل موږ ته اداري مشکلات پیدا کړي، نو عاید رهبری د وزارت تصمیم ونیو چې مؤسسې سره چې موږ قرارداد کړی، نو یو پنځه شپږ کاله تیر شوي دي او څلور کاله به نور هم پاتې، نو موږ ټول مصارف او ورشه به مطابق د پروتوکول داغه سره موږ قرارداد کړی. رلاس پروزنتونه دي، 2000 شاګردان لري په کونړ کې، ننګرهار کې، دغه کې، لوګر کې، کابل کې. نو بنان که موږ دغه مؤسسه خدای خاصه تړو په دې معنی چې یا مناسبات خرابو، دا لس روزنتونه زموږ د مشکل سره برابرۍ مخامخ کېږي. نو بنان دغه استادانو محترم ته د هیئت رهبری د وزارت فیصله ده چې په هیڅ صورت موږ دوی نه منفه کوو، دوی د معاش مستحق دي، دوی پروسه طی کړې ده، عمل ته به کارمند دي. کوم کوم بوتات چې په ریاست کې وو دوی به عمل ته توظیف شي، او که په کوم بوتات هلته نه وو متبقی معلمین موږ کولای شو چې فیصله همدا وکړه چې د رئیس د کارمر اجتماعي د لوګر او رئیس د معارف د لوګر دوی دواړو خپل منځو کې سره تفاهم وکړي، هغه معلمین چې به اضافه کیږي د بستونونه بیا د عمل ته خدمتي ور ولېږي چې هغه ماشومان تربیه کړي په معارف کې، او معاش به د کار ټولنیزو چارو د ریاست نه اخلي، او معاش یې قطع نه دی او هم قطع کړی دی، تشویش نه کوي.
یعنی مخکې مومن صاحب دغه ښوونکو دوه دوه معاشونه درلودل،
بعضې همداسې وو، نه ټول نه دي خو بعضې همداسې وو، دا اشتباه وه. نو بنا ان موږ د دې د خاطره چې دغه اشتباه هم رفع شي او به وامي سره هم دا مشکل حل وي، نو حتی ځینې حوالی چې موږ د ماشومانو ته ډوډۍ ورکو دا کار کړی و ریاست، خو دغه کار یې خلاف د پروتوکول کړی و چې موږ ورته ویلي چې نه، چون کفاله ورکول کېږي بیا نو ضرور نه ده چې دوی ورته عشا والله کې موږ یې عشا پې قطع کړله، او نور مغه وامي پوهیږي مسؤلیت صرف د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلیت د نظارت لري چې وګوري وضعیت د ماشومانو، درس یې وګوري، حالات یې وګوري، تدریس یې وګوري، دا ټول مسایل دغه کوي، دوی نظارت کوي.
یعنی دا ډار موجود دی مومن صاحب چې دغه خون کې انشاءالله چې نه به سرنوشته کیږي؟ بله،
موږ نه غواړو چې دوی به سرنوشته شي په لوګر کې، هلته په معارف کې ضرورت عمل ته به توظیف شي، که هلته نو معاش خدمتمند ورکوو، او که چیرې فرض مثال نو کابل ته یا نږدې ولایت ته به تبدیل کړو چې دوی بې سرنوشته پاتې نه شي.
یعنی دوی باید تشویش ونه لري او معاش دایمي ورته ورکول کېږي؟
معاش خو به خود ورکوو، نو او چې معاش اخلي وظیفه به من جامې، نو داسې نه چې یو سړی په کور کې ناست او معاش ورکوي، یعنی دوی چې کوم معاش اخلي وظیفه به من جامې، یا به مارت کې زموږ بچیان تربیه کړي، او یا به پروزنتونونو کې زموږ بچیان تربیه کړي، او یا به په کوډه کې سانونو کې زموږ بچیان تربیه کړي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، دا د دیونه د انصاف پلټه کې پرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې د موږ د ټلیفون شمیره یو ځل ځان سره یاداش کې 0992 93 خوونه ولرئ.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې،
د د ازادي رادیو درنو ریدونکو زما قاسم سولمال سلامونه اومنی. آیا په افغانستان کې د جګړو دوام د ماین پاکي چارې ځندنې کړي او په دغه هیواد کې د مخکنیو شخصو ماینونو او ناچاو د مهماتو په شمیر کې کوم بدلون راوستی دی او که څنګه؟ افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم 1400 کیلومتر مربع خاوره کې ماینونه او ناچاو د مهمات شته. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په راتلو سره دغې ډلې یو بیا خپل جګړیز تکتیک د ماینونو شخولو ته ګرځولی دی. دا چې دا وضعیت به څومره په افغانستان کې نوې سیمې هم له دغې ستونزې سره مخامخ کړي او له دې اړخه به د تلفات په شمیر کې څومره زیاتوالی راولي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مې د حق صدی په پروګرام کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر له رئیس محمد صدیق راشد سره په مرکه کې مطرح کړي دي.
د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې فکر کوي د افغانستان د ماین پاکۍ مسله چې تقریبا یو دیش کله نستون زپل لیسو د بل اخرت سونه دوام کی دو د هلال رپورټ مندلسی
لبد مرغ افغانستان کې ډیره شدید جګړه شوه په دې تیرو څلور د شکلونو کې او اوس هم د ادامه لري. نو زادي ماینونو د ناچاو د مهمات ستونزه د جګړې میراث ده. کچیر جګړه پای ته رسیدلې وای نو د ماینونو ستونزه او د ناچاو د مهمات ستونزه به اوس حل وای، کاش کې یو څوک را مخ کې ختمه و. نو هم دا ستونزه هم دا ده چې جګړې دوام کوي او دا ستونزه لږ نه چې زیاته ډېری ورځ په ورځ.
بلې فکر کوم ډېر بخښي دا روسي جګړې چې رامنځته شوې دي لا هم دا مشکلات زیات کړل په دې پر ځای چې هغه پخوانی شخصوی ماینونه او ناچاو دي مواد لمنځه وړل سي برعکس نورم زیات سواله. آیا د دې سره د دې جګړو سره ساسو کاري سهم محدود سو او که څنګه په نتیجه سو فلاند کوم مشکل سره مخامخ سي د دې لپاره چې خپل ټارګټ ته ورسیږي خپل هدف ته چې بل اخر تر راتلونکو څو کلن پرې پاتې ماینونه بشپړه توګه لمنځه وړل سي؟
خامخا جګړه په هر اړخ باندې تاثیر کوي. نو کله چې جګړه روانه وي هلته خو کار نه کیږي. خو د ماین پاکۍ پروګرام به هم خپلې هڅې کړي. مونږ سره لدې چې جګړې شته د امنیت ستونزې شته، خو د ماین پاکۍ پروګرام توانېدلی چې په هغو سیمو کې کار وکړي چې هلته حتی امنیتي ستونزې هم شته. اوس د مونږ د ماین پاکۍ فعالیتونه په ډېرو سیمو کې روان دي.
بیا هم بیا مخالفینو دخوا بیا مثلا د نورو ډلو ټپل دخوا تاسو ممانعت نه در مسسه؟
نه الحمدلله دا شپږویشت کاله کېږي چې د ماین پاکۍ پروګرام د هیواد په ګوټ ګوټ کې کار کړی دی. خلک ورسره ټول آشنا دي، پخوانی رژیمونه کې هم کار کړی. او بل دا د ماین پاکۍ پروګرام بې طرفه پروګرام ده. د ماین پاکۍ ملکی پروګرام دغه نوي ماینونه چې خخیږي د جنگ په جریان کې، البته آی ای ډی ورته وایي تابع شوي ماینونه، دوک دا د موږ وظیفه نه ده. په دوک کې موږ سره کار لرو. د موږ د ماین پاکۍ ټیمونه د هغه پخوانیو جګړو نه چې څه ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي او د اوسنیو جګړو نه چې ناچاو د مهمات پاتې کیږي په هغو باندې کار کوي. هغه وخت چې جګړه توده وي روانه وي، په هغه وخت کې د ماین پاکۍ ګروپونو سره کار نه لري. خو چې کله جګړه ختمه شي نو په هغه وخت کې خلک وغواړي د ماین پاکۍ ګروپونو بیا ورځي او هغه سیمې پاکوي د هغو ماینونو نه.
که څه په ساسو د ادارې د فعالیتونو په اړه راته وایئ چې تاسو په څه ډول خپل فعالیتونه مخته وړئ؟ آیا تاسو یو مستقل ارګان یاست که نه تاسو مثلا ارتباط لرئ د یو بلې ادارې سره او بالاخره د ساسو د سپورټ یا مالي ملاتړ د کومې خوا کېږي؟ څه شکل د پروګرامو په روان په څه شکل دی؟
دغه زموږ دفتر شپږویشت کاله پخوا د ملګرو ملتونو د چارتر لاندې تشکیل شو او د دې مخه دا چې دا پروګرام باید یو مؤسسه یا څوک باید وي چې دا پروګرام همغږی کړي، د فعالیتونو کیفیت وڅاري، پلان جوړ کړي. نو په همدغه خاطر شپږویشت کاله پخوا ایجاد شوی و. دا مستقل ارګان ده، ملکی ارگان ده، بی طرف ده.
منظم کاری سیستم لري تاسو کنه د پروژې په شکل باندې تاسو کار کوي یا تاسو دفتر خپل پروژې نور د ماین پاکۍ نور د تور کې څه ډول دی کار؟
دا پروګرام خو موږ په خو د پروژو سیستم په پروګرام کې نه عملي کېده. نو مونږ ورو ورو معاصریت د لاسه ورک. نو بیا یو څلور پنځه کاله کېږي چې مونږ د پروژو سیستم پروګرام ته معرفي کړی، پروګرام سره رقابتي کړی. چې کله سالم رقابت وي نو معاصریت منځته کېږي.
خو نه فکر نه کوي چې د پروژې سیستم یو ناکام سیستم دی په افغانستان کې، او بدبختانه چې د فساد ته هم زمینه برابره وي؟ په آخره شاید هماغه هدف ته چې تاسو غواړئ په سمه توګه ونه رسېږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم د افغانستان د منپاکۍ پروګرام کې دننه دا سیستم نتیجه ورکړي، ځکه مونږ پخوا بل سیستم درلوده، هغې کې ستونزې وې، هغه مو مطالعه کړه. نو د هغو ستونزو په رڼا کې مو دا نوی سیستم معرفي کړی. د ما په عقیده نتیجه یې ډېره ښه ده، په دې چې پروژې خدا که چیرې پروژې ښه ډیزاین شي، د اولویت ښه سیستم موجود وي، او د ارزیابۍ پروسه شفاف او منظم وي، زه فکر کوم پکې ستونزه نشته. ستونزه خو په دې کې وي چې کله ته د اولویت سیستم ورته ونه لرې او د ارزیابۍ سیستم شفاف نه وي، منظم نه وي، اداري فساد پکې موجود وي، نو په هغه صورت کې خو بیا نتیجه نه ورکوي. نو الحمدلله د منپاکۍ پروګرام کې فساد نشم ویلی چې بالکل نشته، دا ادعا به درسته نه وي، ولې زه په ډاډ ویلی شم چې د فساد کچه ډېره ټیټه ده د منپاکۍ پروګرام کې.
وروستي ارقام څه ښیي؟ ستاسو معلومات، تاسو ویلي چې تاسو روزمره راپورونه راځي د ټولو ولایتونو څخه، ارقام څه ښیي چې څونه ناچاو دي مواد یا ماینونه فعلاً په افغانستان کې موجود دي، او د دې قربانیان کومه طبقه ده خاصتا، او د دوی شمیر څونه دی؟
د شمیر له نقطې نظره یو د ماینونو سیمې او د ناچاو د مهماتو باندې آلوده سیمې چې تر اوسه معلومې شوې دي 15000 شاوخوا دي چې پاتې دي، او د مساحت په حساب چې تخمینی مساحت ده، البته د سروې ټیم ورځي ګوري او ساحه چې څومره مساحت لري، 1600 کیلومتر مربع ته اوس رسیدلی. دا مساحت ډېر کم و، ولې د دې وروستیو جګړو په پایله کې لزر کیلومتر نه زیات د دې وروستیو جګړو په پایله کې اضافه شو. چې اومده برخه د 2001 کال طالبان دورې له پای نه شروع تر اوسه پورې چې دا جګړې دوام لري، د دې اومده برخه د مساحت چې آلوده شوی ده د بین المللي قوتونو د تطبیقاتو سیمې دي، ځکه دلته زرګونه عسکر راغله افغانستان ته، او دوی د هېواد په ګوټ ګوټ کې دوی نظامي مرکزونه جوړ کړل. چې کله نظامي مرکز یو چیرې جوړ شي، نو د هغوی عسکر معمولا لویو سیمو ته ضرورت لري چې هغوی خپل عسکر هلته تربیه کړي، هغه سلاچ لري هغه وکاروي. نو سلاچ وکارول شوه، هلته خامخا ناچاو د مهمات پاتې کېږي.
یعنې ستاسو په نظر د وروستۍ لړۍ د ماینونو د ښخولو اونده مسئولیت ګرځي بهرنۍ ځواکونه ده؟
ما په نظر ټول په دې کې ټول هغه جنگي خواوې په دې کې مسئولیت لري. هر څوک چې جګړه کې دخیل دي، دوی له سلان استفاده کوي. لبره مرغه دوی جنگي خواوې فقط د جنگ په فکر کې دي چې څنګه جګړه وګټي یا جنگ وکړي. نور هغه او دوی خپېږي چې دوی ناچار مهمات پرېږدي. بله ستونزه دا ده چې د افغانستان د لغه ورځ نه چې جګړه په افغانستان کې پیل شوې ده، جګړې په داسې ځایونو کېږي چې هلته د استوګنې سیمې دي، کلي دي. نو ناچار مهمات ماینونه ټول په داسې ځایو کې ایښودل پاتې شوي دي چې هغه یا زراعتي ځمکه ده، یا د استوګنې سیمه ده، یا سړک ده، یا ریابیاری سیستم ده. نو دا اوس هم په هماغه شکل سره ادامه لري. تلفات ډېر زیات، متاسفانه تلفات له نقطې نظره مونږ تلفات ډېر ټیټ شوي وو. یو درې کاله مخکې تقریبا مونږ ته د یوې پیښې راپور اوسط ډول سره د ورځې راته، و اوس دا شمېره ډېره شوې د میاشتې له سلو نه مغوښتې ده. نو چې زیات د ناچار مهماتو له وجې نه زخمیان کېږي او شهیدان کېږي، او بل تر ټولو زیات د سړک د غاړې بمونه، چې دا سړک د غاړې بمونه د سړک کو سره نږدې ایښودل کېږي. نو تاسو د مسؤلیت په ارتباط پوښتنه غواړم چې اضافه کړم. فکر کوم مسؤلیت خو د بینلی قوتونو تبن ډیر د چې دوی ډیر زیات عسكر راول افغانستان ته او اویم ډیر مختلف سلاګان وکړولې ناچار مهمات پری خودل دوی مسئولیت لري چې دا ناچار مهمات چې دوی نه پاتې دي حتی هغه د سرک د غړې بمونه هم کړي مخالفین خو مسئولیت خامہ خالد یار څوک چې دی دا ډیر لوی مسئولیت ډیر یو یو متاسفانه وی څوک نه احساسي هغه مسئولی ولې فکر کوم چې دا مینونه ک بهرنۍ قوتونه نه وای نو دا مینونه به نه خودل کېدل نو دوی دا مسئولیت لري دوی دی پاکول په پیسې کې دی مسئولیت لري یو مشکل اومده مشکل چې دا دی مین پاکي چارې خند او لزان سره مواجه کوي دا دی اکسانچ په جګړو کې دخیل دي د پوځي قوتونه دا دی دوی غفلت ده په دې چې دوی هیڅ توجه نه کوي کله توجه کوي زه فکر کوم دا څنګه به ډیره په اسانۍ سره حل شي مثلا هغه چی ده ډیر کم معلومات کدوی فقط دومره کی چکل نظامی عملات عملیات دی پیل کی ل پایل باید دی متوجه وسی چې زه چکل په جنگ کې داخل کیږم نو التناچاد مهمات پات کی حداقل دومره دی کی چې هغه موقعیت دی دوی یاداش کی چې دا جګړه په کوم ځای کې وشو دوی وس پر مخلیلی وسایل لري جی پی اس لري چې کوارډینات د ساحه پرې راسوانی سره ثبتیږي کداغه معلومات چې ډیر کم معلومات نه منګ ته پلاس راشي منګ کولای شي په کم قیمت په ډیر سرعت سره هغه دی مینونو دی آلوده سیمه پاک کو کدا معلومات موږ سره نوي نو ممکن لسیزي وخت ونیسي
راشد سره ډیر مننه
کور مدان
قربانیم یوم یوم فطرت